سلامونه د افغانستان په وخت نه بجو شي تاسو ازادي رادیو ته غواکیاس مخ کې تر دې چې د خبرونو مطلب د لړ شو خبرونه د ماجرینو نړیوال سازمان یا آی او ایم د راپور لمخې تیرونی له 5000 او شپږ سوه څخه ډیر افغان اتباع ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته تللې دي. د همدې مودې په لړ کې یو 2500 څلرویشت کسان بیرته افغانستان ته راستن شوي چې دا بهر ته د تللو پرتله یو څلوېښت سلنه زیاتوالی ښیي. په راپور کې ویل شوي چې 1416 تنه د اسلام کلا او ابو نصر فرعي له لارې ایران ته تللي. په داسې حال کې چې 9420 کسان د تورخم سپین بولدک او غلام خان لاره پاکستان ته تللی دي. د ماجرات نړیوال سازمان وایي چې ایران ته 98 سلنه په اقتصادي دلایلو تللی دي. دغو کسانو په منځ کې چې له ایران څخه راستنه شوي او 50 سلنه یې شړل شوي دي. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری یا یونیسیار د میندو او ماشومانو د مړینو د کمولو لپاره په بامیان کې د قابلګانو د روزنې پروګرام د فارغانو دویم پړاو اعلان کړ. د ملګرو ملتونو ادارې پرون پر خپله ایکس باڼه ولیکل چې د قابلګۍ د زده کړې پروګرام یې د اروپایي اتحادیې او همکار موسو په مالي مرسته اجرا کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری په وینا د قابلې هڅه کوي چې په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینو کچه راټیټه کړي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښولې او ویلي چې هره ورځ په افغانستان کې په داسې ناروغیو چې تداوي کېدای شي څلرویشت میندې او 118 ماشومان مړه کېږي. دغه سازمان خبردار ورکړ چې په ښوونځیو پوهنتونونو کې نجونو پر زده کړو بندیز په افغانستان کې د ښځو وضعیت لاپسې خراب کړی او د راتلونکي لپاره د کادرونو د روزلو هیله له منځه وړي. 15 تنه افغانان چې د پاکستان د بلوچستان ایالت د سکرو په یو کان کې کار کوي په کان کې د غازو د خبرېدو لکبل مړ شوی دی. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړی چې دا پیخه پرون د هرای ولسوالی په شراک کان کې وشو. ځای مستشارواک ویلي چې یو خصوصي کان ته د شپږ کارګرو ناوتل او سکرو کیندنه یې پیل کړې. وروسته 15 تنه د میتان غاز له کبله مړه او شپږ چې سخت بیهوش شوي وو مړه شوي دي. په میدان وردګ او فراه ولایتونو کې په دوه ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 15 تنه مړه او 9 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د میدان وردګ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې د سپرلوی لوی موټر سره د باروړونکو لارۍ د ټکر په نتیجه کې د یوې کورنۍ درې غړي مړه او درې نور سخت ټپیان شوي دي. له بل خوا د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې پرون د سپرلوی د موټر په چپه کېدو په پیښه کې 2 تنه مړه او 6 نور ټپیان شوي دي. د تیرونې د سه شنبې په ورځ د طالبانو د ټرافیک عمومي رئیس وویل په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1200 تنه په ټرافیکي پیښو کې مړه شوي دي. د اکثرو پیښو علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي د لارې خرابوالی او زیات سرعت بلل کیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاکستان په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګرۍ اعلان وکړ چې سند ایالت د بیلابیلو زندانونو څخه څلور څلوېښت تنه افغانستان اتباع خوشي کړي او بیرته افغانستان ته ستنه سوي دي. قونسلګرۍ په خپله ایکس پاڼه یې پخواني ټویټر کې لیکلي چې په خوشي شویو بندیانو کې ښځې، ماشومان او د ښوونځیو 21 زده کوونکي شامل دي. هغوی د اسنادو د نه لرلو له کبله بندیان شوي وو. او وروستۍ خبر هم دا چې ټاکر شوی ده د افغانستان د فوټسال لوبډله د نړیوال جام په لړ کې نن په خپله لومړنۍ سیالۍ کې له انګولا سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټسال فیډراسیون په خبر پاڼه کې ویل چې دا لوبه نن مازیګر د کابل په 5 بجې به ترسره شي. د 2023 د فوټسال نړیوال جام پرون شنبه په ازبکستان کې پیل شو. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د دایکندی پیخې د قربانانو کورنۍ عاملینو ته د سزا غوښتنه کوي. وړاندې به په دې اړه خبرونه کې واوري. نن د سپتمبر 15مه د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ خو افغانستان کې ډیموکراسۍ په کومه کچه کې ده؟
طالبان د راتګ سره دیموکراسي بیخي د منځه تللې. خلک حق نه لري چې په بل دولت یا په هغه کې کوم نظر ورکړي.
ننګرهار کې د خپرندوی ټولنې یو شمېر مسؤلین د کتابونو نه خپرېدو اندېښمن کړي دي.
دا چې اوس مهال د انجنونو په وړاندې د خونځې او پانتونو دروازې تړل شوی دي او د دې ترڅنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چار اغیز کړی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دایکندی کې د دایشته مرګونی برید د قربانینو کورنۍ د طالبانو حکومت غوړي چې د دې پیښې عاملینو ته سزا ورکړي. پورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان هم د دې برید په غندلو سره وایي عاملین باید ژر تر ژره د عدالت منګولو ته وسپارل شي. یا سازمان د برید پر رازرګانو د قضیې او سیستماتیکو بریدونو یوه بېلګه بللې، ویلي دي چې د زره ټولنې د نورو زیان څخه د مخنیوي لپاره باید اقدام وشي. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې.
د کندی ولایت کې د داعش د مرګونی برید د قربانیانو کورنۍ انصاف غواړي. وای د وګړي د 22مې نیټې د خونړي برید عاملین دی ونیول شي او محاکمه دي شي.
ډاکټر صاحبی شهید در راستای تحصیل در دورنج زیادی را متحمل شدند و هنوز یک گل از باقی زندگی چیده بود.
محمد طاهر عظیمی د وژل شوی ځوان ډاکټر عبدالمنان د تره زوی دی. هغه چې د سنگ تخت او بندر ولسوالۍ کې د خلکو د درملنې لپاره تازه کلینیک جوړ کړی و. محمد طاهر او د دې پیښې د نورو قربانیانو د کورنۍ غړي د طالبانو له حکومته د عدالت غوښتنه کوي او وایي عاملین باید مجازات شي.
روزی پنجشنبه گذشته طرف خانه
د پنجشنبه په ورځ هغه کور خواته روانو چې په لار کې د یوشمیر ناپیژندو وسلوالو کسان له خوا شهید شو. د طالبانو له حکومت مدا غوښتنه ده چې ژر تر ژره د دې ځوان شهید قاتلین ونیسي او د قانون منګولو ته دی وسپاري.
د دې پیښې د یوه بل قربانۍ د کورنۍ غړی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
یک بار دیگر قلوب مردم سنگتخت و بندر
یو ځل بیا د سنگتخت او بندر د خلکو زړونه ټپی شول او کورنۍ په ماتم کېنول. یو زموږ عزیزانې له موږ څخه واخیستل. څو ورځې کېږي چې دا پیښه شوې خو د قاتلینو د پیژندنې او نیولو په اړه هیڅ خبر نشته. طالبان په رسنیو کې ادعا کوي چې په افغانستان کې ترهګر نشته او بشپړ امنیت دی، نو دا وژنې د چا کار دی؟ ولې د هزارګانو امنیت نه نیول کېږي؟
د
طالبان حکومت د معلوماتو له مخې د پنجشنبه د ورځې په دغه برید کې چې د دایکندي غور لویا لاره وشو 14 کسان ووژل شول او شپږ نور ټپیان دي. د دوی د حکومت ویان زبی الله مجاهد مخکې په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د پیښې د عاملینو د لټون لپاره هڅې روانې دي. خو د دې برید مسؤلیت دایشه خراسان څنګ منلی او د یماق په نوم د ټلګرام په چینل کې په یوه اعلامیه کې ویلي جنګیالیو یې د افغانستان په مرکزي سیمه کې د برید په پایله کې 15 تنه وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي. داعش ډلې تر دې مخکې هم په افغانستان کې پر شیعهګانو د ګڼو مرګونی بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دایکندی کې پر افغان شیعهګانو دا برید په پراخه کچه غندل شوی دی. تازه د بخښنې نړیوال سازمان هم دا برید په کلکه غندلی او ویلي دي عاملین باید ژر تر ژره د عدالت منګولو ته وسپارل شي او د هزاره ټولنې د نور زیان څخه د ساتنې لپاره یو شمېر اقدامات ترسره شي. یاد سازمان د شنبې په ورځ د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دا په افغانستان کې پر هزارهګانو د هغو قصدي او سیستماتیکو بریدونو د پراخ بهیر یوه بېلګه ده چې په عبادت ځایونو، ښوونځیو، روغتونونو، سړکونو او نورو عامه ځایونو کې دوی په نښه کوي. د اعلامیې په دوام کې د بخښنې نړیوال سازمان د وژل شویو کسانو کورنیو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو په نوم یو بنسټ هم د سپتمبر په 15مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې قتل عام مسؤول د طالبانو حکومت ګڼلی ویلي په تیرو دریو کلونو کې طالبانو پر افغان شیعهګانو د شویو بریدونو هیڅ مجرم محاکمه نه کړ او نه یې دا څرګنده کړه چې د دې بریدونو تر شا د چا لاس دی. په اعلامیه کې راغلي طالبانو په وار وار ویلي چې داعش ډله یې ځپلې او له منځه یې وړې په داسې حال کې چې پر افغان شیعهګانو د ډېری بریدونو مسؤلیت دوی ته ورګرځي. یاد بنسټ چې په 2023 کال کې په فعالیت پیل کړی ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر هزارهګانو تر دېرش ډېرې هدفي سیستماتیک او وسله والې حملې ترسره شوي دي. د بشري حقونو د مدافعینو دغه بنسټ د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون له نړیوالې ټولنې او بېلابېلو نورو نړیوالو بنسټونو او سازمانونو غوښتي چې په افغانستان کې د دوی په خبره د هزارهګانو د نسل وژنې موضوع ته جدي پام واړوي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت بېلابېلو چارواکو په ور ور ادا کړی چې د اسلامي دولت یعنې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې دننه ځپلې او په ټنځایونو یې ورته له منځه وړي، خو په کابل او دایکندي کې پر افغان شیعهګانو وروستي بریدونه ښیي چې دا ډله لا هم فعاله ده. ملګري ملتونه او د سیمې او نړۍ ځینې هېوادونه تر اوسه دغه ډله په افغانستان کې لوی خطر ګڼي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نن د سپتمبر 15مه د دیموکراسي نړیوال ورځ هغه چې د یو شمېر افغان جنو او د سیاسي چارو پوهانو په خبره د طالبان حکومت تلبي وکمر د روس په افغانستان کې لمزه تللې ده. طالبان خپل نظام په شری اصول ولاړ اسلامي بولي د دیموکراسي پرستونو نه دی ولاړ. د افغانستان تیر جمهوریت نظام د دیموکراسي د معیارونو په درلودل سره یو دیموکرات نظام بلل کېده، خو د یو شمېر سیاسي شنونکو په خبره هغه مهال هم د فساد او نامنۍ په ګډون یو ستونزې لیدل کېده. نور جزئیات په دې راپور کې.
نن د سپتمبر 15مه په نړۍ کې د دیموکراسي نړیواله ورځ داسې مهال منځل کیږي چې افغانان په خپل هیواد کې درې کاله کیږي چې دیموکراسي پر اصول ولاړ نظام نه لري. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی دا ورځ د دې لپاره په دې نوم نومولې چې د دې سازمان غړي هیوادونه دیموکراسي ترویج کړي او پر اصولو یې عمل وکړي. دیموکراسي څه ته وایي؟
دیموکراسي معنا دا چې مثال هر بشر، هر نارینه، زنانه د هغوی نظریات راټولول او هغه ته مثال ازادي ورکول چې هغه خپل غوښتنه په زړورتیا سره وړي پوه شي.
دا د یو عام افغان وګړي له نظره چې نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي د دیموکراسۍ تعریف دی. خو د دیموکراسۍ ساده معنا ولسواکي یا د خلکو واکمني ده. په افغانستان کې د 2001 کال په پای کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له پوځي یرغل سره هم مهاله په دې اړه د شعارونو زیاتېدلو په خلکو کې داسې یو ناسم تصور پیدا کړ چې دیموکراسي له اندازې وتلې ازادۍ ته وایي. خو دا چې په اصل کې دیموکراسي څه ته وایي، په برلین کې د ډیپلوماسۍ په برخه کې استاد او د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل.
دیموکراسی دی دوا کلمو سین ترکیب شوی، البته دا یونانی لغاتی دیمو د خلکو په معنا او کراسی حکومت، یعنی د خلکو حکومت، هغه حکومت چې خلک هغه کې مشارکت لري، خلک د انتخابات حق لري، خلک د بیان د ازادي حق لري او خلک په نظام کې مشارکت لري. یعنی په حقیقت کې دوی وشي کولای چې د نظام په هر شي باندې کنټرول او نظارت ولري.
د دیموکراسي اساس او بنسټ د بیان ازادي ده، او د دیموکراسي پر بنسټ ولاړ دولتونه د قدرت د توازن لپاره د مقننه، قضایه او اجرایه په دریو ستنو ولاړ وي او رسنۍ ازادي وي. د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې د دیموکراسي په اصولو ولاړ شل کلن نظام نسکور او طالبان بیا واک ته ورسېدل چې په دغه هیواد کې د دیموکراسي په رڼا کې ټولې لاسته راوړنې ختمې کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد کڅام په دې اړه تازه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي، خو تیر کال نوموړي په همدې ورځ یو شمېر رسنیو ته ویلي وو د دوی حکومت پر شرعي اصول ولاړ اسلامي حکومت دی، نه د دیموکراسي حکومت. خو یو شمېر افغان جونې وایي د طالبانو حکومت نه یوازې دیموکراسي بلکې بنسټیز بشري حقونه هم تر پښو لاندې کړي. یو له دوی څخه د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
طالبان د راتک سره دیموکراسي به خدمات تللې، خلک حق نه لري چې په بل دولت یا په هغه کې کوم نظر ورکوي او هم انتقاد ټکای ونیسي، هغه د خلکو غږ یعنی دیموکراسي به بند شوی ده. فقط دیکتاتوري سیستم درې چې مخته
د کابل خروسی دن کې او بل پیغله هم چې نغوړی نومې پر راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
په خوشنۍ سره اوس خو لکه څنګه چې ټول نړۍ ته معلومات کیږي چې په افغانستان کې دیموکراسي اصلا نشته، او دیموکراسي هغه د بیان ازادي د ښځو حقونه د ټوپ دیموکراسي کې راځي، او افغانستان کې دا نقص دی. ښځې مکتب ته، پانتون ته دندې ته تللو اجازه نه لري، همدارنګه خبري اعلان د خبرونو د سمو رسولو یا پرښتنې ډول د خود رسولو اجازه نه لري.
د سیاسي چارو شنونکي نایت الله اسحاق زئی وایي د طالبان حکومت دیموکراسۍ ته د غربي نړۍ د یو کلتور په توګه ګوري، په داسې حال کې چې دیموکراسۍ له اسلام سره په ټکر کې نه ده. نوموړي زیاته کړه،
له بده مرغه طالبان انساني حقوق او ټولنیز عدالت تر پښو لاندې کړی چې د ښځو په مخې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلي دي. نیم نفوس د افغانستان په کورونو کې بندي ناست دي. بناً ویلی شو چې د طالبانو په وخت کې حتی د دیموکراسۍ نوم هم نشو اخیستلی او نه اخیستل کېږي.
د افغانستان ته جمهوری نظام چې د 2001 کال په پای کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ وروسته رامنځته شو د دیموکراسي په اصول ولاړ و. خو دا چې په 2002 د جمهوری نظام کې د دیموکراسي په برخه کې څه ستونزې وې، د تیر جمهوری نظام په وروستیو کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر چې د دیموکراسي او بشري حقوقو لپاره د مبارزې له امله د فدرش آیبرت په نوم د یو بنسټ د بشري حقوقو جایزه هم ګټلې، ازادي راډیو ته یې وویل.
در افغانستان تلاش ها برای ایجاد یک نظام دموکراتیک،
افغانستان که دیو دموکراتیک نظام دی جوری دو حتی روانه وی زینی بنسیتیز جورختون را مستر شوی و افغانستان اساسی قانون مدر لود چی پیو دموکراتیک جورخت که تینگار کاوه دیوی ترچنگ مکتا کنیز بنسیتون در لودل ولایتی شوراگان مدر لوده چی تر یو حد دی ولایتون و خلکو تا دی قدرت پی جورخت که دی گردون حق ورکاوه. خو سره له دې هم یوه اوږده لاره مخکې وه، ځکه چې ځواک انحصاري و او د ټاکنو په بهیر کې فساد موجود و.
که څه هم د امیر امان الله خان دوره یوه سلطنتي دوره وه، خو د وخت له غوښتنو سره سم یې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ بنسټ کېښود. د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره اړین ګامونه پورته شول. د ډیموکراسۍ د لسیزې اساسي قانون د 1943 کال د تلې په 9 نافذ شو، خو د طالبان حکومت له بیا واکمنېدو سره د افغانستان اساسي قانون وځنډول شو او دوی تر اوسه د یو اساسي قانون په جوړولو کې پاتې راغلي او د دوی د حکومت اوسنۍ ټولې پرېکړې د مشر د فرمانونو پر بنسټ دي چې ډېره یې سخت دریځ دي. ملي شورا یا مقننه قوه له منځه وړي او پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ هم سخت محدودیتونه لګول شوي دي. د طالبان حکومت په ډېریو مواردو کې د اعتراضونو د ازادۍ، د سفر او ګرځېدو راګرځېدو د ازادۍ او د بشري حقونو پر نقص هم تورن دي. خو د دوی د حکومت چارواکي بې تله دا کوي چې دوی د بیان ازادۍ ته د شریعت په چوکاټ کې ژمن دي، اعتراضونه باید له مخکې له دوی سره شریک شي، سفر او ګرځېدل راګرځېدل ښځو ته له شرعي محرم سره مشکل نه لري او د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو د تامین ادا هم کوي، هغه څه چې په کور دننه او هم نړیوالو ته د منلو نه دي. د ملګرو ملتونو سازمان په 2001 کال کې غړو هیوادونو او نړیوالو موسسو ته بلنه ورکړه چې د سپتمبر 15 د دې ورځې په توګه ولمانځي، څو په نتیجه کې د ډیموکراسۍ په اړه د خلکو عامه پوهاوی لوړ شي. سږ کال د ډیموکراسۍ نړیوالې ورځې شعار مصنوعي ځیرکتیا د ښې حکومتولۍ د یوې وسیلې په توګه دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز به په دې اونۍ کې د منځنۍ اسیا د 15 ودونو له ولسمشرانو سره په ناسته کې بارخه واخلي. د ازادي راډیو د خبر د مرکز راډیو د راپور له مخې د صدر اعظم شولز له سفر سره مهال به د جرمنی یو شمېر شرکتونه چې په روسیه کې خپل دفترونه بند کړي او د منځنۍ اسیا په ودونو کې پرانیستي یو شمېر قراردادونه لاسلیک کړي. جرمنی چې ماهرو کارګرو ته اړتیا لري، غواړي چې له ازبکستان څخه د کارګرو د انتقال په اړه هم خبرې وکړي. تفصیل په راپور کې.
د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز به نن یکشنبه منځنۍ آسیا ته درې ورځنی سفر له ازبکستان څخه پیل کړي. هغه به سبا دوشنبه او بل سبا سه شنبه په قزاقستان کې د منځنۍ آسیا د فارمټ په دوهمه غونډه کې ګډون وکوي. د دغه کنفرانس لومړۍ غونډه تیر کال په برلین کې جوړه شوې وه. شولز په د خپل سفر په لومړي ټپال کې په تاشکند کې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره وګوري او له ازبکستان څخه جرمني ته به د ماهرو کارګرو د انتقال په اړه یو موافقه لاسلیک کړي. نوموړی به راتلونکې اونۍ د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان له مشرانو سره په یوه ګډه غونډه کې ګډون وکړي. د ډی پی ای خبری آژانس د راپور له مخې شولز به نن ماسپښین سمرقند ته ورسیږي او هلته به د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره له ازبکستان څخه جرمني ته د ماهرو کارګرو د انتقال او همدارس له جرمني څخه د رد شویو کډوالو د انتقال په اړه موافقه لاسلیک کړي. شولز غواړي چې له دغو هیوادونو سره اړیکې پراخې کړي او تیر کال له دوی سره د اقتصاد، انرژي، اقلیم او چاپیریال په شمول په بیلابیلو برخو کې ستراتیژیک ملګرتیا پیل کړه. په قزاقستان کې به د خبري جرمني ته دغه هیواد د تیلو او ګازو پر صادراتو متمرکز وي. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې د جرمني د ختیځ سوداګرۍ په اتحادیه کې د منځنۍ آسیا سیمه ییز رئیس ایډوارډ کینز برونر وای ډیری جرمنی شرکتونه چې په روسیا کې سوداګري تړلي په منځنۍ آسیا کې دفترونه پرانیستي دي. کینز برونر زیاته کړه د جرمنی شرکتونه د نورو سکتورونو په منځ کې د کیمیاوي توکو ماهرو کارګرانو نوی کیدونکو انرژي لوجستیک او تعلیم په قراردادونو خبرې کوي. هغه زیاته کړه تمکیږي چې د دې قراردادونو ډیری به د شولز د سفر په لړ کې لاستیک شي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ د جرمني له صدر اعظم اولف شولز څخه وغوښتل چې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو له ولسمشرانو سره په کتنه کې له هغوی وغواړي چې په خپلو هیوادونو کې بشري حقوقونه دود او پیاوړي کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان وای د جرمني حکومت په دغو هیوادونو کې د بشري حقوقو په برخه کې له پرمختګ پرته له هغو سره نږدې اړیکې ټینګولای نشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
کشمیر پاکستانی رسنی لدی ډل ایکسپرس ریبیون وای د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی سازي اسف دورانه لدی کابل لدندې غوښه شو چې ګواکی هغه د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو په خکېدو کې مثبت اخیست درلود. دغه پاکستانی ورسپانې د خپل زینو سرچینو په حواله ویلي چې اسف دورانی په کابل کې هیڅ مقبولیت نه درلود او طالبانو سره د مسایلو په اړه تعامل بيخي کمو. تازه د رادیو د مشال څنګه خبرېل وای چې د پاکستان بارني چې روزره د سپتمبر 10 د دورانی د دندې د پایت رسیدو خبره کړې ده. پورته وخت کې د تیر جمهوریت نظام کشمیر مټان بي وای چې کڅام د پاکستان استابلیشمنت فکر کوي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیازلي واکمنۍ دوبه غټي خوندې شي خو له ورستي اقدامات وخکري چې د دوی محاسبه سمونه و. د پاکستان د سنا مجلس په خونه غړي افارسيب خټک بي وای چې د اسف دورانی د پاکستان د پاوز غوښتنې پوره نشو کړل نو ځکه لدان دی لري شو تفصيل پر پورک.
یو شمیر پاکستانی رسنۍ وایي د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استاد اسف دورانی د ناسمې کارکړدګۍ لکبله ګوښه شوې ده. کڅه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په رسمي توګه په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان وایي د بهرنیو چارو وزارت هغه پیغام ترلاسه کړی چې په کې د سپتمبر 10 د دورانی د دندې د پایت رسیدو نیټه خودل شوې ده. د طاهر خان د معلوماتو لمخې کڅه هم د پاکستان د حکومت په دغه بیان کې د اسف دورانی د لری کېدو د لامل په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی. خو پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورسپانې د زینو بخبره سرچینو په حواله ویلي چې دورانی د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې هیڅ ډول اغیز نه دی لرلی. ورسپانه وړاندې کاږي چې سفیر دورانه د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د کوم اغیز پر اوستو کې پاتې راغلی او هغه په کابل کې هیڅ ډول مقبولیت نه درلود. د پاکستان سنا مجلس په خوانی غړی او سیاستوال افراسیاب خټک د اسف دورانی د ګوخه کېدو په اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان بارا کې چې کوم سیاست دی د جوړیږي د جنرالانو لخوانه هغه یو انحصار لري په دې باندې بیا تطبیق کې چې دا هغه کې دا بیا استخبارات یعنی آی ایس آی چې دا هغه په کې زیات نقش لري. نو چې کوم ملکی خلک وي یا د بازار خارجه یا د نور شوبونه نو هغوی د پاره په کې ځای کم وي. مثلا جنرالان ځنې داسې خبرې په دوی باندې تطبیقول غواړي چې هغه د ډیپلوماسۍ له نظره ډېرې معقولې خبرې نه وي منطقي نه وي.
د نړیوالو چارو په خوانی ډیپلومات غوث جانباز بیا د اسف دورانی لری کېدو ته په اشاره سره وایي تر کومه چې د افغانستان په اړه د پاکستان د پاوز او استابلیشمنت په لیدلوري کې اساسي بدلون نه وي رامنځته شوی د کابل او اسلام آباد اړیکې به ترینګلې وي.
دغه لری کول د دورانی او څرګندونې د عمران خان چې همدارشان کوم عکس العمل چې دی وښود د پښتونخوا والی په مقابل کې دا هغه ناکامي ده د پاکستان د استخبارات او د پاوز او پټولیز توګه د دغه هیواد د حکومت چې هغه کوم ناکام د سیسی او پلانونه چې دوی فکر کوي چې د طالبان پښتون کې په افغانستان کې عملی شي هغه نه عملی کیږي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په باب د سونزو په دوام د سپتمبر په 11 د وکیلانو یو غونډه ته د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګندپور ویلیو چې واړی د خیبر پښتونخوا ایالت د خلکو د استازي په توګه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره په خپل ایالت کې د سونزو پاړه مخامخ خبري وکړي. کڅه هم د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې اوس په زندان کې دی له طالبانو سره د مخامخ خبرو پاړه د ګندپور لوړاندی زملاتړ کړي. خو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف به ویلي له بهرنیو هیوادونو سره مرکزی حکومتونه خبري کوي او ایالتونه له بهرنیو هیوادونو سره مخامخ خبري نشي کولای. پخوانی ډیپلوماټ احمد سیدی د افغانستان او پاکستان د اړیکو او په سیمه کې د موجوده وضعیت د څرنګوالي په اړه ازادي رادیو ته وایي
پاکستان او افغانستان اړیکې مرسوت خنوي د عمران خان ګوند چې د انصاف ګوند په نوم دی هغه د افغانستان د طالبانو سره مناسب اړیکې لري، اما د حکومت پاکستان مرکزي چې دی مخصوصا آیسای مخصوصا اردو د طالبانو سره ښه اړیکې نه لري. جنګونه زده خوردونو په سرحد کې دوام کوي، دغه وضعیت داسې ادامه پیدا کوي.
د خاقلی سیدی په خبره تر کومه چې د پاکستان پوز د افغانستان پر وړاندې رغون کې سیاست ته مخه نکړي او له ترهګرو ډلو څخه د ګټې پر ځای د هغوی پر وړاندې ریښتینی مبارزه ونکړي، په سیمه کې د وضعیت مثبت بدلون ناممکن ښکاري. د یادونې ده چې افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان حکومت ترمنځ اړیکې ښې نه دي او په دې وروستیو کې ډېرې خړې پړې شوې دي. وخت په وخت د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو د ځواکونو ترمنځ خونړۍ نښتې هم رامنځته کیږي. پاکستان د طالبانو حکومت د پاکستاني طالبانو په ملاتړ او نه ځپلو تورنوي، خو د طالبانو حکومت دا خبره ردوي او وایي چې د پاکستان امنیت په دوی پورې اړه لري، خو د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی متوجه.
لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په ننګرهار کې د خبراندوی ټولنې یو شمېر مسؤلین وایي په افغانستان کې د بیروزګارۍ او د خلکو د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو د طالبانو د حکومت لخوا د کتابونو په خپراوي کلکه څارنه او دغه شان د نجونو په زده کړو بندیز د دوی کار روزګار سخت اغېزمن کړی. دوی وایي مخکې به په دې ولایت کې په میاشتني ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بیلابیل برخو کې له سلو ډېر کتابونه خپرېدل. نورجزت پراپور کې
ختیز ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده، اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمېر خبرندویو ټولنو مسؤلین وایي په افغانستان کې د بیروزګارۍ زیاتېدل د طالبانو له لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یو خبرندویو ټولنې مسؤل چې نغواړي نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د خونځې او پانتونو دروازې تړل شوې دي او د دې تر څنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چار اغیز کړی دی، ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چار اغیز لري.
د یوې بل خبرندوی ټولنې مسؤل چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
او په ټوله کې د کتاب لوست اوس په خاصه کم شوی، هغه ځوانان چې راتلبه او د خپل مسلک اړوند د دې کتابونو په اغستو حتی په لزګونو کتابونو به واخیسته کتاب بلوسته، هغه اوس یل هواس خوتی بهر شوی یا اقتصادي ستونزې سره لاس ګریوان دي زونه مات شوی، نو هغه اوس نه راځي، راځي هم ډیر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې ده چې د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغېز کړی. طالبانو دغه راز له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و، دغه نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندویه درسي کتابونه هم وپیري. په ننګرهار کې اوس مهال تر دېرش خپرندوی ټولنې شته چې د مسؤلینو په خبره د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتني ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرول، خو اوس شمیر لسو ته هم نه رسیږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیري. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل،
په اوسنی حالت کې خو خلک چې د خپل خېټو پسې ورګدي او نیوې کپل ډوډۍ پیدا کولو پسې، د مطالعې رنگ هم همدغه شیانو چې دی کمزوری کړی دی، او خلک چې د یو مړې ډوډۍ ته حیران نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله تعلیم نیمګړی پاتې دی ازادي راډیو ته وویل،
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي، چې اوسنی حالت کې مطالعه سره شوق کم شوی دی. کله چې یو جلی مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کېږي نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پرېښودل کېږم، ولې زه مکتب ته نه پرېښودل کېږم، نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي. یو د ذهني لحاظه، بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولای چې هغه کتابونه واخلي.
دا په داسال کې د چشاو خوشپنګ مې شتوړاندې د اوس مرخ پرندوی ټولونو او کتاب پلورنځي او مسولینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړی و چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځي او خبرندوی مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه له دوی راټول کړي چې لاملې دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسید. دوی په خبره ډېره راټول شوی کتابونه د تاریخي سیاسي او مذهبي موضوعاتو په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوی وو. ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دری ژبو د 28 کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی او چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلې او لدوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري. یادونه ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو تر څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سور شوی دی.
د خبرونې په دویم برخه کې ارته د زهرو کاروان خبرونه لرو. خو ترغه مخ کې خبرونه د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاکستان په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګری اعلان وکړ چې سندیالات له بیلابیل زندانونو څخه 3 افغان اتباع خوشي شوي او بیرته افغانستان ته ستنه شوي دي. قونسلګری په خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر کې لیکلي چې په خوشي شوي بندیانو کې ښځې، ماشومان او د ښوونځي 20 زده کوونکي شامل دي او هغوی د اسنادو د نه لرلو له کبله بندیان شوي. دغه زندانیان پرون د تورخم له لارې افغانستان ته ستنه شول. د طالبانو د حکومت د معلوماتو له مخې له هم په سندیالات کې 15 پورې افغان اتباع بندیان دي. په میدان وردګو او فراه ولایتونو کې په دوه ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 15 تنه مړه او 9 ټپي شوي دي. د طالبانو د میدان وردګو ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست پیو خبر پاڼه کې ویلي چې نن د دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې د سپرلیو لیو موټر سره د باروړونکو لارې د ټکر په نتیجه کې د وی کورنۍ درې غړي مړه او درې نور سخت ټپي شوي دي. له بلې خوا د فراه ولایت په بلابلو کلسوالۍ کې پرون شنبه د سپرلیو لیو موټر د چپکیدو په پیښه کې 2 تنه مړه او 6 نور ټپي شوي دي. 15 افغانان چې د پاکستان د بلوچستان یالات د سکرو په یو کان کې کار کوي په کان کې د غازو د خبرېدو لکبل امړې شوې دي. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړی چې د پیښه پروند هرنای ولسوالۍ په شارک کان کې وشو. ځای چارواکي وایي چې یو خوسی کان ته شپه کارګر نه وتل او د سکرو کیندنې پیل کړ. وروسته 15 تنه د میتان غاز لکبل امړه او شپږم چې سخت بي خوشوي وو وښ خورل شو. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یونیسیار د میندو ماشومانو د مړینو د کمولو لپاره په بامیان کې د قبلګانو د روزنې پروګرام د فارغانو دویم پړاو اعلان کړ. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د قبلګې د زده کړې پروګرامې د اروپای اتحادیه او همکار موسسو په مالی مرسته اجرا کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې بووري چې د بحران نړیوال گروپ وای باید په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوام لپاره دایمي کاری فرصتونه برابر شي.
The burden of the counter-narcotics campaign
د کوکنارو منع کولو پریکړه د لوګو زمکو لرونکو پر بزګرانو، کارګرانو او هغه بزګرانو ډیر اغیز کړي چې خپل زمکه نه لري او د نورو خلکو زمکه په اجاره اخلي.
دا چې طالبان ولې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې لخندونو سره مخ دي، په دې اړه مو د نړیوال بحران له تحلیلګر ګرین سمیت سره مرکه کړې ده.
Nobody knows who controls the
It sok na pohegi che da zakhiri la chasra di shtamono khalko taryak tar smak holand di putkali di da tar smak holand yo phat iqtisad de la hamdi amala sok na pohegi che sok te di phatish tamani khawande da abdul salam punum yo motad wai che da awil pech karu yo ehtiyat der zyan ra rasawale de
دا غویل سنې چې دي دانو تقریبا شپږ دانې ودانې ان اته تر اتو دانو ګوري ځان ته تطبیق کوي چې اوس هم په لاسونو کې خو می چاپونه غډیر دي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې چرسو ولې په لاسو کالو کې د سمد خان ظاهري سیرې ته ځان ودانه ساوه خو ولې جان یې ډیر زر لب خو غورځاوه.
راځه چې کینو یو سیګریټې وو.
سیګریټې زه خو د سیګریټې امر نه
سپار والری بابا یو دو 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 واه
نه 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 واه دز نه چې په چرس وخت دز
نو چې پاخته شي چرس من براونړي
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د بحران نړیوال گروپ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه یوه څیړنه کړې او د طالبانو حکومت ته یې خبرداری ورکړې چې که په افغانستان کې بنسټیزې پروژې عملي او د کار زمینه برابره نشي، امکان لري چې په دې هیواد کې یو ځل بیا د کوکنارو کښت ډیر شي. دې بنسټ موندلې چې په عام ډول د افغانستان د ډیری کلیوالو کورنیو او په ځانګړې توګه د بزګرانو او کارګرانو اقتصاد د کوکنارو له کښت سره تړلی دی. که د بزګرانو لپاره د بدیل کښت او کار زمینه برابره نشي، بزګران به د طالبانو د پریکړې پر وړاندې ودرېږي او یو ځل به بیا د کوکنارو کښت ته مخه کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
له نشي موادو سره د طالبانو مبارزه او د کوکنارو د کښت ستونزه دا په افغانستان کې د نشي موادو په اړه د نړیوال بحران ګروپ د راپور سره لیک دی. په دې راپور کې د کوکنارو له کښت سره د طالبانو مبارزې او د دې پریکړې اقتصادي پایلو ته کتنه شوې ده. په دې څېړنه کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو پروګرام په وروستۍ پیړۍ کې په نړیواله کچه بېساری ګام بلل سوی، خو په دې څېړنه کې پر دې ټکي هم ټینګار سوی چې د خلکو لپاره به د دې پریکړې اقتصادي پایلې د زغم وړ نه وي. د بحران نړیوال ګروپ د ملګرو ملتونو د اسنادو له مخې موندلې چې پخوا په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې 1.5 میلیون خلکو په وقفهیي ډول کار کاوه او 1 لک خلکو ته په دایمي ډول د کار زمینه برابره وه. خو له کومې ورځې راهیسې چې د کوکنارو کښت منع سوی، د دې خلکو ډیره برخه بېکاره سوې ده. د نړیوال ګروپ ارشد تحلیلګر ګریم سمیت وایي چې د طالبانو کار تر دې ځایه د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې بریالی دی، خو که د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي تړاو ته وکتل سي، امکان لري چې بزګران په نافرمانۍ او مقاومت لاس پورې کړي.
The burden of the Canada Narcotics campaign falls
do kuknaro manakolo prekri da logoz mukularun ko par bazgarano kargarano wa ha bazgarano de raghis kade che khpal izmakin na lari aw da noro khalgoz makhe pijar akhli os bazgarano ganam aw noro kakhtuno ta makha kade che da dawl kakhtuna logo kargarano thar tya lari پایله دا شوه چې د کوکنارو د منع کولو پریکړې له امله سلګونه زره خلک بیکاره شوي دي. دا کافي نه ده چې تاسې بزګرانو ته ووایاست چې ته ولاړ شه، غنم یا زعفران وکړه او یا د انارو باغ جوړ کړه. هغه کار چې باید تاسې وکړې د کارخانو جوړول او زراعتي زنځیري بدلون ته اړتیا ده. زما وړاندیز دا دی چې لنډ مهاله بشري مرستو څخه اوږد مهاله پراختیایي اقتصاد ته ولاړ شو تر څو بېوزلي ختمه کړو.
To end the poverty crisis.
د بحران نړیوال ګروپ په راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشي موادو تولید د نړیوالو لپاره جدي ستونزه بلل سوې او لیکل سوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د نړیوالو روغتیایي ستونزې لږ سوي دي. خو په دې راپور کې نړیوالو ته له دې امله ګوته نیول سوي چې له بزګرو او زیانمن شوو خلکو سره یې همکاري نه ده کړې. دې بنسټ د سیمې او نړۍ هیوادونو ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د مشروع اقتصادي ودې او کاري فرصتونو برابرولو د لارې د کارګرانو او ښځو د بېوزلۍ او کډوالۍ د دوام مخه ونیسي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت له نشي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې له همکارۍ سره تړلې بولي، ځکه د ده په وینا د دوی حکومت د نشي موادو د تولید او قاچاقو د مخنیوي لپاره لږ امکانات لري.
په تیرو 2.5 کلونو کې موږ د دې ناوړې پدیدې د مخنیوي په برخه کې 15% پرمختګ لرو. اوس په افغانستان کې د دې مخدراتو کو د کښت کچه بيخي 0% شوې ده. قاچاق او د دلته د نورو مصنوعي نشي توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د بحران نړیوال ګروپ داسې مهال د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو کار بریالی بولي او دغه ډول افغانستان سره د اقتصادي ودې په برخه کې مرستې ضروري ګڼي چې ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به 60 کال یو ځل بیا ډېر تریاک تولید سي. له بلې خوا په پام کې ده چې ملګري ملتونه په نږدې راتلونکي کې د سیمې او نړۍ هیوادونو یوه غونډه جوړه کړي. د دې غونډې هدف دا دی چې په افغانستان کې د بزګرو او نشي موادو له قاچاقو سره د مبارزې لپاره اقتصادي همکاري مرستې راجلب سي.
په افغانستان کې د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاقو په اړه د بحران نړیوال ګروپ د څېړنې په موضوع کې پاتې کیږو. د بحران نړیوال ګروپ تحلیلګرانو په خپل تازه ارزونه کې د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې د طالبانو 2.5 کلنې مبارزې ته کتنه کړې. او لیکلی دی چې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د طالبانو مبارزه په تیره یوه پیړۍ کې بې ساري ده. خو دا ګروپ خبرداری ورکوي چې د کوکنارو له کښت سره د بزګرو د اقتصاد تړاو او بدیل کښت نشتوالي ته په کتو سره امکان لري چې په راتلونکي کې بزګران د دې پریکړې پر وړاندې په نافرمانۍ او مقاومت لاس پورې کړي. دا ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا د دې څېړنې په اړه د نړیوال بحران له تحلیلګر ګرین سمیت سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دوی څه شي ډاډمن کړي چې د طالبانو حکومت په تیرو دوه نیمو کالو کې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي و او ولې راتلونکی روښانه نه دی.
All counter-narcotics campaigns worldwide over the last century and
موږ په دې ورستۍ پیړۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو ټول کمپاینونه وڅېړل او د ملګرو ملتونو راپورونه مو هم مطالعه کړل. کله چې تاسې په کولمبیا، پیرو او په جنوب ختیځ آسیا کې د کوکنارو د کښتونو پر وړاندې کمپاینونه وګورئ او بیا په افغانستان کې د تریاکو د تولید د مرکزونو ویجاړولو په اړه د ملګرو ملتونو تخمینی راپورونه مطالعه کړئ، هغو ځمکو ته په کتو سره چې اوس تریاک نه دي ورباندې کرل شوي، دې نتیجې ته رسیږي وشي په ورستۍ پیړۍ کې دا د نشه یي موادو پر ضد یو ستر کمپاین دی.
انټي ډرګ کمپاینز اف د لاست سنچری.
You mentioned in your report there are
تاسو په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې لا هم د تریاکو سترې ذخیره شته. دا زیرمه د چاپ وکی
کنټرولز دی سټاکس.
Nobody knows who controls the open.
هیڅ څوک نه پوهیږي چې دا ذخیره له چا سره دي. شتمنو خلکو تریاک تر ځمکو لاندې پټ کړی دي. دا تر ځمکه لاندې یو پټ اقتصاد دی. له همدې امله څوک نه پوهیږي چې څوک د دې پټې شتمنۍ خاوند دی. دا چې په دې ذخیرو کې څومره تریاک پراته دي په دې اړه لا تر اوسه کره معلومات نشته. زما په نظر دا منطقي ده چې ووایو افغانان د تریاکو لوی ذخیرې لري، خو معلومه نه ده چې له دې شتمنو سره څومره تریاک ذخیره
دي. is simply not known at this point.
Who have been more affected by Taliban?
د کوکنارو د کښت منکولو په اړه د طالبانو له دې تصمیم څخه څوک ډیر زیانمن شوی او څنګه کېدای شي چې مرسته ورسره وشي؟
The victims could be helped.
In our report, we really try to focus on the most vulnerable
aspects. په واقعیت کې موږ هڅه وکړه چې په خپل راپور کې پر هغو افغانانو ډیر تمرکز وکړو چې د کوکنارو د منع کولو له کمپاین څخه ډیر زیانمن شوي دي. موږ ولیدل چې دا خلک ډیر غریب دي، د دوی د حق غوښتنه نه ده شوې. موږ غوښتل چې د دوی غږ پورته او د ستونزو په اړه یې خبرې وکړو. د کوکنارو د کښتونو منع کول ډیر پر هغو بزګرو اغیز کړی چې لږ ځمکې لري او هغه کارګران یې ډیر متاثر کړي چې خپلې ځمکې نه لري او پردي ځمکې په اجاره نیولې دي. کله چې بزګران د کوکنارو پر ځای غنم او داسې نور بدیل کښتونه وکړي، هلته بیا ډیرو لږو کارګرانو ته اړتیا شته، ځکه نو سلګونه زره کسان وزګار دي. په ډیری هغو هیوادونو کې چې د کوکنارو کښتونه ویجاړ شوي او پر ځای نور بدیل کښتونه کرل شوي دي، هلته ډیرو لږو کارګرانو ته ضرورت دی. ځکه نو زموږ په نظر دا سمه نه ده چې تاسې بزګرو ته ووایئ چې غنم وکرئ، زعفران وکرئ او یا د انارو باغونه کیږدئ. ښه خبره دا ده چې وزګارو خلکو ته فابریکې جوړې شي، د زراعت سیستم معیاري شي او غیر صنعتي زراعت لکه د طبیعي سرچینو رایستل او داسې نورو ته وده ورکړل شي تر څو له دې لارې هیواد غني شي. زموږ وړاندیز دا دی چې باید د لنډمهاله بشري مرستو پر ځای له افغانانو سره اوږدمهاله اقتصادي مرستې وکړو تر څو فقر ختم
شي.
The crisis group reports that drug
د نړیوال بحران ډلې راپور ورکړی چې د نشه یي موادو قاچاقونکو خپل پام د افغانستان شمال ختیځ ته اړولی دی. د دې علت څه دی؟ فکر نه کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره لا هم د نشه یي موادو سوداګري روانه ده؟
There has been significant resistance by farmers.
د بزګرو مقاومت په ځنګړي ډول د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې د سرګندوي شي. دوی د نشئی موادو د بندیز په برخه کې د طالبانو امر نه مني چې بدخشان یې وبیلګه ده. هلته بزګرانو له پخوانیو نظامی کسانو څخه په الهام اخیستو سره د نشئی موادو د ویجاړولو په وړاندې مقاومت وکړ. طالبانو هڅه وکړه چې خپل تصمیم عملي کړي، په ځنګړي ډول په غرنیو سیمو کې شي. هلته ورته ګران دی، ځکه نو ویلای شو چې د طالبانو له جدي تصمیم سره سره بیا هم د افغانستان په جنوب ختیځو سیمو کې نشه یي مواد تولید شوي دي.
Considering the facts, crisis group
ha tulu masailo ta pam sara sara che da bohran nadi wale dale khpal rapor ki zai par zai kadi
tas pa afghanistan ki da koknaro da khakht ratun kai changar zawi
looks like in afghanistan.
It's obvious that the future of the poppy ban is fragile. The Taliban
sarganda da shi paratlun ki ki ba da koknaro da khakht manakawlo tasmim mati سره لدی چې طالبان په خپل تصمیم کې جديدي دوی د وی ایدیالوژي لمخې د کوکنارو کښت او د نشي موادو له تولید سره مبارزه کوي. خو دا معلومه نه ده چې دوی په څومره مخکې ولاړ شي، ځکه چې د خلکو ژوند د کوکنارو له کاروبار سره تړلی دی. په دې صورت کې طالبانو ته ګرانه ده چې په راتلونکو کلونو کې د کوکنارو د کښت منع کولو پرېکړې ته دوام ورکړي.
If you are not sure that the poppy
ban is in Afghanistan ki de koknaro par kakh de bandiz la dawam cha da da nay ast no bi awal la narewal tulane cha wadi che la nashi mawad sara to mubarze pa par kha ki taliban mulatad ukri
narcotics programs.
The international community should take this opportunity
نړی والا ټولنه باید د دې فرصت څخه ګټه واخلي او د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو جدیت ته په پام سره هغوی یوه واقعي او پر خپلو پښو ولاړ اقتصاد ته واچوي. تاسې ګورئ چې ټول هیواد د بنسټیزو پروژو لکه سړکونه، برېښنا او د اوبو لګولو د سیستم په برخه کې وروسته پاتې دی. د دې ټولو برخو رغونه او پراختیا بزګرانو او زراعت ته ډېره مهمه ده. کله چې دوی د کوکنارو بدیل کښتونه کوي نو اوبو ته اړتیا لري چې د دې بنسټونو په مرسته به پر زراعت ولاړ اقتصاد په ښاري اقتصاد بدل شي. دا به افغانانو ته د کاري فرصتونو زمینه برابره
کړي.
نشه د موتات پر روختیا څنا وړه اغیز کوي،
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص وله
ادواد د تاریخ را کړه چې په دغم کې خطا
مغز د مون خراب کړو اډو کې د مونږه پوڅ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوښنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
تر نو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو څپو نونس 21 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې ورده د کابل ولایت اوسیدونکو عبد السلام فارمیسی لوستیا او په خوای درملتون درلود د چې بیلابیل نشئی مواد استعمال کړي وای چې په ورستوي وختونو کې به د ورځې شپغ او اویل پیچکاری لګولي. عبد السلام چې د ستنو نخې اوس هم په لاسونو کې ښکاری زیاتوي چې تر نشي وروسته په وړه خبره غوسه کې یا څو ځلې له خلکو سره جګړې هم کړې دي. دا چې عبد السلام ولی او څنګه موتات سو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
کاروبار مې بس فارماسیس په ما دواخانه مې وه پلار چې په حق ورسېدو نو په ما مشکلاتونه کورنۍ لخوا ډېر راغلل. ورو سیګرټ شو، نسوار شو، چرچ مې وهلو، هم دا غابل شو، حتی یعنی لږ لږ ټابلیټ کا مې هم استعمالوله. دا غابل سنې چې دي دانو تقریبا شپږ دانې اووه دانې هن حتی تر اته دانو پورې ځان ته تطبیق کولې چې اوس هم یعنی په لاسونو کې خو مې چاپونه هغه ډېر دي نو ما به یو داسې ګوشه غوندې ځکې به مې ځان ته تطبیق کولې. لکه مثال تشناب شوم داسې بل زه ژوند زندگی نه وباسلم چې په دې کې هیڅ کوم چې ملا سره نه وړه غیر د خپګان تشویش په دې باندې خپل هم ډېر خفه یم د څه شو نه مجهن مرګ ته دغه ته مې هغه وشو خیر دا خپل ما په ځان وکړل مغز کې مې لږ ذره فرق راغی ډېر فشار را باندې راوستلی و نو په ما باندې همداسې ورو را باندې پوه شول. نو حتی خبره دې ته لاړه چې مور مې خبر شي، ورونه خبر شو، خویندې خبر شي. پدی غبند خبل ماشومان خبلوان خبر شد چی و پم اول خودش مشکل دتی دیگه و داخل استانی کی هم دیترسان که بس اکثر اول داشته شی بس کورانه را خانه زدید بیبوارش ولما پدی غبند زدیر پک ایمان ایم اینی سوچی منوش ول خبل غلطی نرانه شی ویدی دید جنگونا خو می ورسره ډیر کړی ورنوم پکړی دی ورشه چې په مخه ترار کلاس می دی نه چې وله ترخه ختینه دا د چې بس یو راز مندل ته او چا سر لنجه شول هغه شول همداسې یو خبره وکړه هغه ما وله هغه چې ما وله نو زړیر پښیمانه شول ما خره کې کو بده کې زه هم توانی شول ما باندې رضا وکړ نو مشکل دا و چې ډیر کلک کلک مې بس په سر سره و یو خوله ماته شوله پوزه ماته شوله بندې شوله ما بس همدا یو شاور را بل 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 تر څو دوی مونږ سره جوړ وکړي دواخانه مې اوس هم شکر داشته ده خو لکه مخکې چې وه هغه سیالات کې نو خو اوس غواړم چې بیرته ورو 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 له خیره زار څه جوړ کړم د خیره مخکې حالات ته له خیره راورسوم
په خاطره کې مو واورېدل چې عبدالسلام د نشو له امله زر غوسه کیږي او څو ځله له خلکو سره په وړه خبره جګړې هم کړې دي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګډه مېلا وکړو.
رازا په ښه وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسې غواړی چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.69 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سمت خان له 10 کالو راهیسې د 400 نشه کوي خو بیا هم په صورت روغ او له رنګه ښه تازه ښکاري. سمت خان یوه ورځ له خپل نږدې انډیوال ولی جان سره میلې ته ځي او سمت خان هلته هم ولی جان ته د 400 یو دود سګریټی ورکوي. هغه دی چې ولی جان د 400 نشې ته دوام ورکوي او معتاد کیږي. خو ولی جان په لږ وخت کې داسې تک زیړ اوړي چې بیخي له پیژندلو وځي. دا چې 400 ولی په 10 کالو کې د سمت خان ظاهري څیرې ته زیان ونه رساوه خو ولی جان یې ډیر زر له پښو وغورځاوه د دې پوښتنې لپاره ولی جان ډاکټر ته ورغلی دی. دا چې ډاکټر به ولی جان ته د دې راز په اړه څه ووایي دا به په ډرامه کې واورو.
ولی جانا دا زما باغ دی بس تا غوندې اران راځي و دلته میله کوو.
واه واه دا څومره ښکلی او لوی باغ دی. دا خو یوازې باغ نه دی په دې باغ کې خو هغه له تعمیر هم شته دی.
اوهو نو باغ چې تعمیر ونه لري هلته به میله څنګه کوو؟
یاره صمد خانه ډیر ښایسته باغ دی. څومره ښکلی ونې پاخه سړکونه د لامبو حوض مرغان صافه هوا. یاره فکر نه کوم چې زموږ په ولایت کې د بل داسې لوی او ښکلی باغ وي.
ولی جانا یوازې دا یو باغ نه دی درې دغسې نور باغونه هم لرم.
نو دا خو یو باغ دی بس دی نو نور باغونه څه کې؟
خدای دې لري یاران ډیر دي. کله چې بل ولایت له یارانو سره په چکر ځم د بل په باغ کې میله خوند نه راکوي ځکه مې نو په څو ولایتونو کې میلهیي باغونه جوړ کړي دي.
بس سمد خانه چې دومره یارانو ته اخلاص لرې خدای د دنیا نور هم ډیر راکا.
بس یاران دې ژوندي وي. راځه چې کینو یو سګریټۍ ووهو باغ به وروسته وګوري ټوله ورځ لرو اوس نور یاران هم راځي.
سګریټۍ؟ زه خو د سګریټۍ عمري نه یم.
څه پروا لري بابا یو دوه دوده ووهه.
نه 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 وهم داسې نه چې په چرس وخته شم.
یاره ولی جان عجیبه سړی نو چې پاخته شي څه آسمان به راونړېږي. دازه چه پاخته ایم سر باندی شوی دی هم خپل تجارت که هم او هم ترتا تکره ایم که اینه منی رازه چه غیبه و نیسو
نه نه غیب درسان نمیسو سمه دارا که سگرته
داده واخله چه ده دنیا پا خوان پوشی
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
او رازا 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 پدغه چوکی کنه
خا سم ڈاکٹر صاحب
خزوانه وای څه خبره ده
ڈاکٹر صاحب زه په چر سم اوتادیم غواړم چې علاج می وکم
دا خو دې ډیر خنیت کړی ده څومره وخت کیږي چې چر سم نشه کوي
یار دا زیو کل بکیږي
خا دارا ته وای چې څنګه په چر سم وخت شوې
لیون دیوال سره ملې دتللوم هغه چر سیو ما ته ویل چه دو 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 ها ما چه و ها بس شروع می ورتا وکڑا او دا ده تروس پا دی بلا اختایم
خواه اوز دا را تاوه چه ولی واری لاج دهو که
ڈاکٹر صاحب زوانی می تباشو بس نوری سکه تو جوان می تباشو غریب سڑایم اوز هیچ کار نشم که ولی
نو تا اغا وقت نپویدلی چه چرس انسان تا تاوان لری
ڈاکٹر صاحب زمان دیوال لس کاله کیگی چه ده چرسو نشکی خصورا اوز پین زوان ده چه تا تیرا ولم ولکه ور باندې پوشی چې دا دی چرسی ما فکر نه کاوه چې چرس دی دومره تاوان ولري خو زه په دریو میاشتو کې وچ کلک او داسې تک جیړ کړم بیخیل په خو غرزولم
چرس خو ډیر بد شی دی ځینې خلک بیخیل ونی کوي
نو دا زمان دیوال سمد خان ولې داسې ګل غونډه تازه ده او زه دومره ژر خراب کړم
ستان دیوال څه کار کوي
هغه تجارت کوي خورا ډیرې پیسې لري او تل لانډیوالانو سره میلې او چرچی کوي نن دلتا او سبا په خارج کې بس کار جوړ لینو
ته څه کار کوي
زه غریب سړی او خټه کوم کله مزدوري راته پیدا شي او کله راته پیدا نشي
بس بس پوښوم ګوره ځوانه تا په خپل ویل چې هغه ډېرې پیسې لري او ته غریب سړی انډیوال دې ښه خواړه خوري د کورنۍ او بچیانو د ډوډۍ غم ورسره نشته بېغامه خپلې میلې کوي کله ناروغ شي نو پر وخت ډاکټر ته ځي د هغه وجود غښتلی او ستا وجود کمزوری دی
والا رښتیا هم دا خبره خدا
انډیوال دې په حقیقت کې ناروغ دی خو دی اوس په قوت کې دی او په ځان نه پوهېږي که دې اورېدلی وي ځینې غښتلي خلک چې په نس کې په مرمۍ هم ولګېږي نو ژر نه غورځېږي خو وروسته خامخا غورځېږي دا ستا انډیوال به هم وروسته په ډول ډول ناروغیو اخته شي
رښتیا هم
بل مثال به درکم مثلا که خدای مکه زه تا پر ملا یو کلک سوک ووهم خوږ به شې خو نور څه نه درباندې کېږي خو که زه یو دوه کلن ماشوم هم داسې کلک په سوک ووهم پخته یې ماتېږي او کیدای شي چې مړ شي ځکه چې د یو دوه کلن ماشوم وجود تر تا ډېر کمزوری دی اوس پوه شوې
هو ډاکټر صاحب پوه شوم ښه اوس زما علاج به څنګه شي ډاکټر صاحب
دا چې تا نیت کړی دی چې په خپله خوښه چرس پرېږدي نو علاج دې ډېر اسانه دی راځه له ما سره
سمه ده ډاکټر صاحب درځه
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د الله پامان.
د زهرو کاروان.